سپینی خبری
رکو راست
سپینی خبری
رکو راست
السلام علیکم درنور دن کو ستلی مشه په خیر راغلی زه زیبا خادم او احد عزیز زاده صاحب د خبرونه قربانی تاسو نه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. قدرمن اوریدونکو نن د می اوله په قطر کې د افغانستان د وزیر ارجبای د لپاره غونډه پیل شوې ده. د بشري حقوقو د سار ادارې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د غونډې د ګډون کوونکو نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مسایلو پورې اړوندو مسایلو کې خپل دریځ قوي وساتي.
شنوند عزیز، احد عزیزاده هستم. با عرض سلام و احترام به تمام بیننده‌های ما و او شنوندای عزیز ما که ما را از طریق رادیو میشنوند. به ادامه گفته های بانو زیبا خادم همکارم، در آستانه نشست دوه از سوی دیگه جامعه مدنی افغانستان طی نامی سرگشاده شرکت کنندگان در نشست ای که از دوحه از طرف سازمان ملل متحد برگزار میشه خواستن تا از هر گونه تعامل با طالبان خودداری کنند. آیا امکان دارد؟ و سوالای دیگه ای که
بله.
حتما در جریان برنامه صحبت میشه.
خب درنو ریدون کن از ایچه اول دادی ساعت خبرون و رو روستا دخبرونه دی مرمانو سر مسائل مطرح کن.
ویان احمد الله چیوال نن د قطر په پلازمینه دوه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندوی عملیاتو د بیا کتنې په اړه د غونډې ته تازه معلومات ورکړي. د پاکستان په سنایا ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منزه کاکړه د پاکستان له زندانونو د څه باندې 500 افغانانو له خوشی کېدو وروسته وای چې دغه ایالت د پولیسو لخوا ډیرې نیول شوي کسان قانوني اسناد لري. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي، خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړی چې له هغو بهرنیو اتباعو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د پاکستان له زندانونو څخه شپږ 500 افغانان خوشي شول. بریتانیا وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې به چې طالبانو سخت محدودیتونه پرې لګولي یوازې پرې نه ږدي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته کړې. په هغه بیان کې چې د بریتانیا حکومت پر خپله ویبپاڼه خپور کړې ویل شوي چې بریتانیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او خپلو شریکانو د کار ملاتړ ته ژمنه ده او زیاته کړی ده چې بریتانیا د 2021 کال د اپریل له میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 602 میلیونو ډالرو بشري مرسته کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې چین افغانانو ته د چین ویزې ورکول پیلوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې چین د می میاشتې له درېیمې په کابل کې د خپل سفارت له لارې افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه پیلوي. تر اوسه پورې په کابل کې د چین سفارت په دې اړه کومه خبر پاڼه نه ده خپره کړې. البته د سفارت پر ویب پاڼه د تعلیم، سوداګرۍ، سیلګرۍ او نور ویزو په اړه معلومات موجود دي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د اوکراین سیمه ایز چارواکي وایي د دوی د هوایی مدافع دستګاو نن سهار وختي پر پلازمینه کیب د میزایلو برید شنډ کړی. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر دې کېږي چې د بیړنیو خدماتو ادارې لخوا په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وغږول شول. د څو چاودنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کیف محلي ادارې په ټلګرام کې لیکلي دي چې د هوایي دفاع دستګاه فعاله ده. یاد ادارې خلکو ته ویلي دي چې آرام دي وي او تر هغو چې د خطر زنګ غږول کېږي په خپلو پناهځایونو کې دې پاتې وي. د اوکراین رسنیو په دینپرو پیتروفسک او سومي سیمو کې د چاودنو راپورونه ورکړي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنګټن.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړي. اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبې په ورځ وژل شوی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبری اژانس خبریال ویلي د ترکیه استخباراتي ایجنټانو د ترکیه لملاتړ برخمنو پوځي محلي پولیسو د شنبې په ورځ د اپرین سیمه په شمال لویدیځ کې یوه ناحیه محاصره کړې وه چې پکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه مشر وژل شوی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په موجودیت نیوکه کړې او ویلي دي چې په سیمه کې د امریکا موجودیت ګټور نه دی. رئیسی چې د عراق د ولسمشر عبداللطیف رشید سره په ګډ خبري کانفرنس کې په تهران کې خبرې کولې وویل چې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو او بهرنیانو شتون ګټور نه دی. هغه زیاته کړه د متحده ایالاتو شتون د سیمې امنیت ته مزاحمت کوي. د ایران ولسمشر همدارنګه وویل چې د عراق سره اړیکې د مشترکو ګټو له مخې دي او دا چې متحده ایالاتو سره د سیمې د هیوادونو نه بلکې د خپلو ګټو غم دی. په ازبکستان کې خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپلې رایې وکارولې چې له مخې ولسمشر شوکت میرزایب ته زمینه برابرېږي چې تر 2040 کاله پورې پر قدرت پاتې شي. په پرونی ټول پوښتنه کې تر ډېره اټکل کېږي چې رایې ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 15 کلونو څخه 20 کلونو ته د ولسمشرۍ دورې غزول پکې شامل دي. د ټول پوښتنې په نورو پوښتنو کې میرزایب ته لار پرانستل کېږي چې دوه دورې په واک کې پاتې وي او تر 2040 کاله پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز باس مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
شنونده عزیز خوشحال هستیم که با ما هستیم از طریق رادیو و همچنان از طریق ماهواره صدای امریکا ما رو میتونین ببینین. موضوع برنامه امشب روکو راست سپین خبری را به نشست دوحه اختصاص دادیم، نشستی که توسط سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد و دو روز دوام میکنم. سازمان دیدبان حقوق بشر از شرکت کننده های این نشست سازمان ملل متحد خواسته که تا در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر در افغانستان موضع خود قوتمند نگاه کنند. در این مورد با مهمان های عزیز خود صحبت میکنیم و شما شنونده های عزیز ما اگر نظرات دارین میتونین در فیسبوک صدای امریکا هم نظراتتان بنویسین. دو مهمان ما دعوت کردیم، دو تحلیلگر محترم که لطف کردن دعوت ما را قبول کردن، جناب کریم پیکار پامیر ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی و همچنان جناب محترم سید بلال فاطمی تحلیلگر سیاسی.
مننه عزیزاده سید محترم. پیکار سید ستلیمشی پروگرام تا گوری بخیر.
سلام و درود به شما خانم زیبا و همچنان جناب عزیزاده میمان گرامی و آقای جناب فاطمی و همه شنونده های عزیز.
دیره مننه تاسره محترم فاطمی سید ستلیمشی بخیر راقلی.
و علیکم السلام، سلام و احترامات تقدیم سید باجان تاسدا عزیزاده سپتا او دی قدرمند ملما کریم پیکار پامیر سپتا
ستاسه دواله د کور ودانی. نو نن خو مسله دا ده چې د ډیر وخت رئیس انتظار کیده چې باید ملګری ملتونه د افغانستان په مسله کې بحثونه ته ادامه ورکړي او پریکړه وکړي. بل اخره فیصله وشوه لغه نن او سبا په قطر کې غونډه را او د دې کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د 22 هیوادونو او سازمانونو نمائندگان راټولېږي. او یا استازي رسولي د افغانستان وضع ارزیابي کوي چې افغانستان دغه بشري او اقتصادي بحران څنګه وتل شي، څنګه ووزي او دوی څه کول شي. د راپورټونو له قراره مخکې خوبل کېدل چې دا غونډه د دې لپاره ده چې شاید د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله پکې طرح شي، مګر اوس معلومه شوې ده او ملګرو ملتونو او ځینو منابعو ویل چې دغه مسله یې سمتره نه ده په دې غونډه کې، د دوه ورځو غونډه کې. اما څرنګه چې دلته د دوه وشتو ملکونو او د امریکا د دوی استازي هلته ناست او خپل نظریات وړاندې کوي او معلومات ورکوي او د بل خبرې اوري، او دا د ځینو کارپوهانو په نظر د سیو غونډه د لکه یو استماعي غونډه چې هر څوک کې خپل خبرې کوي او دوی د خپل ملکونو د جمهور رئیسانو نمائندګي کوي. دلته بل مسله دا ده چې کارپوهان وایي چې د ملکونو خپل منافع لري، نو کله د غواړي چې یو تعامل ته ورسیږي یا توافق ته ورسیږي یا نړیوال تعامل په دې برخه کې بشری مرستو کې د خزو د حقوقو په برخه کې، مثلا د افغانستان کې د یو هم شموله حکومت د مخدره موادو په ضد مبارزه دغه مسایلو کې کدی غواړي چې یو ټول هم نظر شي. موضوع دا چې هر ملک خپل منافع په نظر کې نیسي، دا به څومره اسانه وي، څومره به امکان لري چې دلته سره د دې چې موضوع د بشري حقوقو مسله ده، دی به یا مثلا د مرستو موضوع ده، دی به یو توافق د سره ورسیږي هم نظر بشي، او په اخر کې به بیا دوی مطبوعاتو ته وایي نن خو یا سبا خو مطبوعات هلته اجازه نه لري چې واوري چې دوی په سشي بس کې او دنیا خبره کې او رپورټ ورکړي، مګر د خبرونې او بخې د کانفرنس یا غونډو په اخر کې به دوی معلومات ورکړي چې دوی په څه خبرې وکړي او څه وشو. نو عزیزاده صاحب د خبره بلنده کمه وګورو چې زمونږ د دې دوه محترمو ملمنو نظر څه دی چې د دې څومره امکان شته چې د بشری مرستو په برخه کې په افغانستان کې کومک وشي خلکو سره، ځکه 9 میلیونه خلک وایي ضرورت لري دې ته چې دوی سره کومکونه وشي. نو دوی ته به د مرستې څنګه رسول کیږي چې په افغانستان کې په خصوصا د دغو مراکزو په ادارو کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې اته خزي اجازه نه لري چې کارو کې چې نورو خزو ته مرستې ورسي. نو دغه د سیو موضوع د ټول ورته انتظار دي د دوی تحلیل او نظر به ووري چې څومره امکان لري او توافق سو وای چې پای کار سه مهرباني وکړه ول کا فاطمه سه پای کار سه پای کار سه ته بوښ پای کار سه تاسو نظر سه مهرباني وکړه.
خو سوال شما طرح سوالتون خیلی مهم است، خیلی ممنون.
خواهش کوم
خدمتتون میخوایم باز برسونم که این نشست دوحه جنبه ها و گوشه های مختلف داره و زیاد مورد سوال است، آیا به معنای دیگه که سوال برانگیز است. و این چند دلیل. اولی که شورا چنین کنفرانس باز هم در قطر دایر میشه، چون قطر در جمع از جمله حمایت کننده های جدی گروه طالبان. دوم، چرا این کنفرانس در پشت دروازه های بسته دایر میشه؟
صحیح.
و سوم، چرا نمیگذارن که گزارشگران ای که در اونجا هستن حضور داشته باشن، گزارش بتن و خبرها را به بیرون به جای مردم برسانند؟ این نقطه قابل سوال است. راجع به خود کنفرانس باید ارز کنم که یکی از مشخصات کنفرانس که فعلا دایر از در دوحه است که خود سرمنشی سازمان ملل در اونجا اشتراک میکنه.
درست.
این خودا تازگی داره. و در مورد مقاصد و منظور این کنفرانس تا حال نظرات متفاوت از جانب منابع سازمان ملل و سایر منابع بیرون داده شده. مثلا خانم امینه محمد چندی قبل هنوز دیر نشده از اظهاراتش که گفت کنفرانس دایر خواهد شد در مورد به رسمیت شناختن طالبان بحث. این سخن خانم امینه خیلی مورد بحث قرار گرفت و سوال برانگیز شد، اعتراضات برانگیخت. اما حال مسئولین سازمان ملل میگن که موضوع شناخت رسمی طالبان در میان نیست.
درست.
این موضوعی است که پس از جرابس و پس از ناراحتی هایی که در حلقات مختلف فعالان مدنی و مردم افغانستان و علاقات سیاسی بیرون داده شد گفته میشد. مگر تصور عمده ایست که در این کنفرانس یک چیزی در عقب پرده در حرکت است. اگر موضوع کاملا بر رسمیت شناختن طالبان مطرح نباشه، لااقل در اینجا منافع یک تعداد از کشورهای غربی نهفته است که اینا میخواهند فیما بین خودشان جر و بحثی داشته باشند و به یک نتیجه برسند، باز هم در غیاب حضور و نظر ملت افغانستان. در اینجا دو خود به متضاد و خود رقیب شرقی و غربی هم در مبارزه و در تقلا و رقابت های خودشان هستند، یعنی یک نوع تشقق در میان افتیده. مثلا کنفرانس هایی که از طرف چین، روسیه، ایران، هندوستان و کشورهای آسیای میانه صورت گرفت، گرچه نتایج ملموسی نداشت تا امروز، اما این کنفرانس یقین کامل داریم که در رقابت با نشست ها و کنفرانس های رقیب جهان غرب صورت می گیرد. یعنی هر دو جانب نمی خواهند که از این صحنه به دور باشند، یعنی دستشان باید در امور افغانستان به اشکال مختلف دخیل باشند. این که نتیجه مثبت، کارساز و گره کشا از این کنفرانس بیرون می آید یا نمی آید سخت قابل شک و تردید است. من فکر نمی کنم که نتیجه زود و مورد نظر و مطابق منافع ملت افغانستان به دست بیاید.
بله. سوال از فاطمی صاحب، من میخواستم پرسان بکنم امیره که تفسیر اونا چیست در قدم اول و در قدم اونم جناب فاطمی صاحب در این نشست نماینده های خود طالبا و مخالفانشان شرکت ندارن، یعنی در واقع به گفته آقای پیکار ملت افغانستان دوجه نیستن. ای چی نوع اعتبار و نتیجه گیری خواهد داشت بدون از اینکه طرف مقابل در او کنفرانس شرکت داشته باشه و از سر یک موضوع صحبت شود که یک چند کشور دیگه فیصله میکنن و ممکن است اعمال کنن؟
فاطمی صاحب محترم، هم دیدی که یو بلد که هم ده چیزنی پدی نظر دی چه لکه سنگه چه عزیزاده سه بویولی چه در افغانستان ولوس یعنی مخالفین و طالبان پکه نشته، دا خبر که چه دوی او سپوری دو افغانستان دو ولوس اغنی دی نمایندگان ندی، رسمن دوی دو افغانستان نمایندگی نکی دو ولوس نزکه دوی ندی بلل شوی تاسی سوائی؟
مونکه تاسو معلومه چه اول دا کنفرانس اعلان چه وشو په ظاهره داسې ټکي دغه شو چې دا کنفرانس د افغانستان د رسمیت پیژندنې لپاره دایریږي او دې کې به د داسې لارې او چارې به وڅېړل شي چې آیا دوی کولی شي طالبان سره یو تفاهم ته ورسېږي چې په رسمیت وپېژندل شي. او دا خبرې شروع شولې د امینه محمد د پرنسټن یونیورسټۍ د هغه خطاب نه، هغه هلته وویل چې تعامل د طالبان سره ناګزیر دی ځکه چې کوم کامل نکو نو ضرر افغانستان ملت او نړۍ ته زیات دی نسبت د طالبانو ته، نو په لحاظه نزدیکت طالبان ته لاره د حل ده، باید موږ لاره دی. او په دویم دلیل د کنفرانس دا و چې زلمی خلیلزاد دا ویلي چې باید طالبان سره تعامل وشي او دا تعامل باید د قرارداد د دوحې په اساس وشي او د دوی مشري باید خپله سرمنشي د سازمان ملل یعنې انتونیو ګوتیرش باید وکړي. د دې په نتیجه کې موږ تاسو کا چې دا غوغا ډیره زیاته شوه او ورځ کانفرنس جوړیږي او په عین حال کې د چون داسې دغه ول شو چې د طالبان هم راځي او دا کوي کوم موږ تاسو متوجه وسې د ګولا مجدد دې خرغلاس تو کې دې کانفرنس ولې دا کانفرنس نتایج به ډیر ښه او په دې فکر کې چې دوی بم دي. په عین حال کې چې دا کانفرنس ول شو چې په اول ورځ افته دې مې کې وکیږي او په پنځم دې مې باندې هلته دې شورای امنیت یو ناسته و او دا وسم ده چې هغه به د ملل متحد د دفاتر او د سرنوشت په څیر کې تصمیم نیسي چې آیا په عدم د موجودیت د ښځو کې چې دا اجازه نه ورکول دی به خپل کار ته ادامه ورکړي که ورنه کړي. موږ په هغه وخت کې دا تحلیل وکړو چې که چېرته کنفرانس د دوحې د رسمیت پېژندنو سمي نو خیر دا خبره د پنځم د مې چې ده دا ناسهیی ده او دا غلطه ده، ځکه چې در رسمیت پیژندنه په صورت کې ملل متحد دفاتر نه بندیږي. او که چېرته د دفاتر او مسله صحیح وسی نو بیا د
پنځم تاریخ
دا صحیح نه دی. مګر موږ تاسو که د دوه کنفرانسونو ترمنځ مخکې دینه چې اقدامات وشي د زلمی خلیزاد د پیشنهاد په اساس چې درېمه خواسته د هغې په خپل څلور پوینټو کې یوه دا وه چې باید ملګرو ملتونو منشي په د تطبیق د قانوني دغې دوهې قرارداد کې اقدام وکړي، دویم په خپل سر مشري وکړي، درېم دا دی چې یو خاص استازی ورته وټاکي. او موږ تاسو وکتل چې د ملګرو ملتونو د قرارداد د 2009 په اساس بعدی قرارداد چې 2008 دغه شو، په هغې کې فریدون اوغلو تعین شو. د فریدون اوغلو تعینېدل دا ثابته کړه چې د ملګرو ملتونو دفاتر به په افغانستان کې نه تړل کېږي. او په خپل دوران د سفر کې چې د نیویارک نه دوهې ته انتونی ګوتیرش کوه، د یو د پرس کسانو سره خبرو کې دا ویلي دي چې د دروازې بندولو د ملګرو ملتونو دفترونو هیڅ کوم داسې آپشن موږ سره نشته، دا زمونږ په لیست کې نشته. په نهه ته زه اوس نه پوهېږم چې پنځم د مې ناسته به پسې، خو راځو دې ته چې د دوهې ناسته چې د افغانستان هیڅوک استازیتوب نه کوي، نه د مخالفینو نه او نه د طالبانو نه. یو دویمه دا ده چې دې کې هېڅ خزینه وجود نه لري.
دریم
دا دی چې دوه شت ممالک دي او درې سازمانونه دي، یعنی په مجموع کې پنځشت دغه دې کې اشتراک لري. او دې په کوم موضوعاتو باندې چې دی بحث کوي د رسمیت پیژندنې موضوع بالکل په اجنډا کې نشته.
درسته،
په اجنډا کې کوم مسله ده؟ هغه د بشري حقوقو مسله ده، د ښځو مسله ده، د طرز د نظام مسله ده، او د پوهنتون او د مکاتبو د
کار او د تعلیم
کوم ټکي باندې چې دوی غواړي خبر وکړي، هغه دا ده چې څنګه کولی شو طالبان دې ته وادار کړو چې ټکي دا دوی ومني. زه فکر کوم چې دوی به بیا په آخر کې همدې ټکي ته راځي چې د زلمی خلیزاد په پیشنهاد په اساس چې د دوهی قرارداد باید بیرته راژوندی کړلی
شي،
او دواړه طرف امریکا او طالبان دې ته وادار شي چې دوی په هغې عمل وکړي، او د هغې عمل کېدو کې د طرز د نظام یا فرزند یو د نگران نظام حالت نه وتل انتقالي او نظام تک دی چې په هغې کې ټول افراد ځان وګوري. د ښځو د مسله ده، د قانون اساسي مسله ده، ټول به بیا په کې مطرح شي.
نو خبره خو دلته دا ده فاطمې صاحب محترم، چې د همشموله حکومت په برخه کې او دغه څه چې تاسو تکرار کړئ چې د دوه په قرارداد کې د دې عملی کېدو لپاره به دوی توافق کوي، خو دغه ملکونه چې الټرناسي دي په خپل منځو کې په دې جوړ نه دي کنه. مهمه موضوع خدا د کدی جوړ شول، ټول کار په هانم دا وایي کدی جوړ شول نو مسله حل ده. طالبان هم دي
کوم بل زما په نظر دی جوړ دي سره. زه به تاسو مثال درکم، کله چې د رسمیت پیژندنې خبره وشوله، اول امریکا رد کړله چې رسمیت پیژندنې موضوع نشته دی، دویم اروپا پارلمان رد کړله، او دریم سرګی لاوروف کله چې دی شورای امنیت مشرته د بریمه شته لار اولو خبرو کې دا ویلي چې تر څو طالبانو د نړیوالو ټولنې غوښتنې نه ترسره کړي، د رسمیت پیژندنې خبره په میز په سر نشته. بلې هغه دلته ښکاره کیږي سره دي چې روس او امریکا په یوکرين کې سره په جنگ کې دي، سره دي چې د دنیا د قطبونو ترمنځ فاصله ده، د چین او د روس او د امریکا ترمنځ فاصله ده. مګر د افغانستان د رسمیت پیژندنې او د طالبانو د حکومت سره مراوده کې د دوی دریض یو دی، او دا د نړۍ یووالی ښیي، او دا ښکاره کوي چې طالبان باید په دې شي غور وکړي چې دوی نشي کولی ټول نړۍ سره مقابله وکړي. ځکه د منطقي واړه ممالک چې دي لکه ایران او پاکستان او دا ازبکستان او ترکمنستان او تاجکستان، دا د روسي او د چین او د امریکې ته ګوري حرکت کوي. نو که چېرته سره متفق شول او دوی سره خبره جوړه کړه، دا ممالک هم ورسره ویلی کېږي او لاره د حل جوړ. اوس چې په دې کنفرانس کې چین هم ناست دی، روسیا هم ناست ده، امریکا هم ناست ده، فرانسه او جرمني دا ټول ناست دي، سره د پاکستان او ایران. په لهذا دلته موقف یو دی، او دې کې دلته اختلاف د نظر د طالبانو په عقل کې د ننه نشته دی. دوی به حتماً یو نتیجې ته رسېږي، سره د دې چې د دوی قطبونو جنګ په افغانستان کې یو د بل په خلاف دی. مگر د طالبان د نظام په حق کې موقف طرف یو دی.
تشکر فاطمه صاحب از توضیحاتتان. جناب پیکار صاحب، شما با وجود هشدارهای مکرر ملل متحد و تماس‌های مکرر ملل متحد با افغانستان، بهتر بگویم با طالبان، اونا به خواسته های جامعه جهانی پاسخ ندادن. شما فکر میکنین که پیامد از این نشست در دوحه یک پیامد باشه که برای طالبان خوشایند نباشه، یعنی موضوع خروج ملل متحد هم دوبارهش گزارش های شده و تفسیرهای هم از طرف تحلیلگرها شده، شما فکر میکنین که چنین تصمیم در مقابل طالبان گرفته شده و ملل متحد اعلان بکنه که ما به اینی شرط اگر طالبان عمل نکنن، پورا نکنن این شرط، ما از افغانستان خارج میشیم؟
خب یک نوع احتمال چنین باید باشه، اما وقتی که من خدمتتون عرض کردم که این کنفرانس نتیجه مثبت و قابل قبول برای مردم افغانستان نخواهد داشت، همین دلایل در اون گفته است. از یک جانب مثلا قطعنامه جدی شورای امنیت سازمان ملل صادر میشه و در اون به صورت عموم طالبان محکوم میشن. متعاقبش میبینیم که این کنفرانس دوحه دایر میشه و در اینجا نماینده ای از طالبان وجود ندارد و در این کنفرانس هر آنچه که فیصله شوه و اعلان شوه در برابر طالبان، باز هم گروه طالبان در افغانستان برای خودشان روان میشن، اما طوری که تا امروز روان بودن وقتی نمیگذارن به این نوع فیصله ها و هنوز هم که هنوز از چنگ و دندان نشان میدن. ما فرامین تازه هیبت الله را که اگر وجود داشته باشه در قندهار شنیدیم که به مراتب سختگیرانه تر نسبت به پیش بود و گفت که تمام فرامینی که صادر میشه جدا باید رعایت شود و تطبیق. همچنان موضوع حد یا قطع دست و پا را صادر کرد. این حرفای نویست که فکر میکنم یک نوع چنگ و دندان نشان دادن به جامعه جهانی هست. و همچنان باید خدمت شما عرض بکنم که طالبان تا امروز ظرف 2 سال این را ثابت کردن که اگر دنیا به رسمیت اینا را بشناسه یا نشناسه، اینا میخوان به حکومت خودشان ادامه بدن به هر نحوی که میخوان. مثلا فیصله های سازمان ملل غالبا میگن که مداخله در امور داخلی افغانستان است و شما دست بردارین، حتی اختار میتن. و از جانب دیگر موضوع تعامل با جهان مطرح میکنن. طالبان باید دیگه بدانن که وقتی ضرورت به تعامل دارن با کشورهای جهان، کشورهای جهان هم شرایط خودشان ندارن، تقاضاهای دارن، شرایطی دارن. مثلا دولت‌های افغانستان در گذشته تمام کنوانسیون‌های سازمان ملل امضا کرد، با شمول حفظ حقوق بشر، رعایت حقوق بشر و با شمول سایر شرایط. لذا طالبان نمیتونن از زیر بار چنین فیصله ها شانه خالی بکنن. اما میبینیم که موضوع طوری ادامه پیدا میکنه که نه سازمان ملل و جانب غرب بسیار جدی در حرف و در اقدام خودش، نه طالبان. یعنی این کش و قوس متاسفانه مردم ما را عذاب میده و در عذاب انداخته. هیچ سرنوشت معلوم نیست که بالاخره چگونه. اگر دنیا بخواهد که چنین گره ها را باز بکنه، تجارب سالهای اخیر به خصوص ثابت ساخته که امریکا که امروز حتی سازمان ملل به چنگ خود داره، اگر خواسته باشن با متحدین خودشان میتونن هر چی زودتر موزلی افغانستان یک طرفه بکنن.
مننه پایکار صاحب محترم، دیر تشکر. یا دقیقه قبل صبر کو، بس بیرتا دقیقه بحث ادامه ورکو او د فاطمی صاحب نظر من واورو. نو تاسو نه خواهش کو مونږ سره اوسئ، خبرونه خو ادامه لري، ډیر وخت لا پاتې ده.
بله، فقط با یک پیام گوش میتیم، باز صحبت ادامه میتیم.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، شما به برنامه روک راست سپین خبری گوش میتین از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو ملمنو تاسی نه ډیر زیاته مننه چې خبرونه کې خپل نظر سرګندوي او د ټاکلي مسلې په حق له مسائل تحلیلوي او خپل نظریات وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو، د دوهې د غونډې په ارتباط غږیږو چې د دې غونډې نتیجه به سي، چې ویل کېږي د بشري حقوقو، د بشري مرستو، د ښځو د حقوقو همشمورو حکومت مخدره موادو سره د مبارزې په حق له او د تروریزم سره د مبارزې په حق له مسایلو باندې بحثونه کوي. هلته د رسمیت مسله د طالبانو مطرح نه ده. دوی خپل نظریات وړاندې کوي او دغه نظریات ټول غونډیږي د رپورټونو له قراره، او په دې باندې ملګری ملتونه یو راپور وړاندې جوړوي. دغه راپور انټونیو ګوتیریش د نومبر په 18 بیا د امنیت شورا ته وړاندې کوي. هلته به بیا معلومیږي چې دغه ملکونه د افغانستان د مسلې د حل په برخه کې څه نتیجې ته ورسېدل، او د دوی د نظریاتو او غونډو د هغه لوبلو باب رایستل کېږي. بیا به اعلان کېږي چې دغه مسله باید داسې حل شي. هغه ته خو به انتظار وباسو. خو به ګورو چې اوس زمونږ محترم میلما فاطمی صاحب په دې برخه کې څه نظر لري. فاطمی صاحب، تاسو واورېدل د ښځو د حقوقو، د تعلیم، د کار، دې مسلو په باره کې خو هغه د طالبانو همیشه د خبره کړې ده چې دا زمونږ داخلي مسله ده. همدا اوس د دوهې د غونډې په ارتباط دوی ویلي دي چې دا زمونږ داخلي مسلې دي. حتی سهیل شاهین هم دا خبره کړې ده چې دا موږ خپل ګورو چې څه وکړو، او دا زمونږ حکومت دې په رسمیت وپېژندل شي او دنیا سره تعامل وکړو. خپل پایکار صاحب هم دې برخه کې خپل خبره وکړله. تاسو څه وایئ؟ دا تعامل څومره مهم دی؟ دوی سره دا ملکونه کولی شي چې پرته له دغو بین المللي نورمونو طالبان په رسمیت وپېژني، او دغه مسله چې خلک فکر کوي که په رسمیت وپېژندل شي نو د مسلې حل اسانه دی، څنګه اسانه کېدای شي د مسلې حل؟ ستاسو په فکر.
امینه محمد کړې ده چې مونږه که فرضاً دوی په رسمیت هم نه پېژنو، ستونزه ده. دا هغې وایي چې د هغه په نظر باندې چې که چېرته مونږ دوی په رسمیت وپېژنو، مونږ به دوی سره نږدې شو او د نزدېکت نه به تعامل اسانه شي. دا نظر ما هم په یو دوه پروګرامونو کې ورکړی و چې که چېرته نړۍ اسلامی امارت په رسمیت وپېژنو، دوی د پاتر په کابل کې راشي، نو د داخل د نظام نه به دوی سره تعامل نږدې وشي. مګر هم په عین حال کې که مونږ تاسو بل طرف ته وګورو، که چېرته د ښځو مسله، د مکاتبو مسله، او د حقوق بشر مسله، د قدرت د نظام طرز نظام مسله، د قانون اساسي مسله، دا مسایل حل نشي او طالبان په رسمیت وپېژندل شول، زه فکر کوم چې مشکل نه حل کېږي، بلکې مشکل زیاتېږي. مشکل په دې زیاتېږي چې هغه وخت کې بیا نو دوی په حساب یا قطاز کېږي یا قطازي ترلاسه کوي، او یو ځلې چې نړۍ په رسمیت پېژندنه وکړله او فرزن دا تصمیم ونیول شو، بیا چې یو دوه درې ممالک خپل ارتباطات بیرته خپل قتم کړي، بیا ډېر ممالک به چې هغه وایي نه، زه نه قطع کوم، ځکه چې دلته ډېر ممالک همدا اوس داسې دي چې منتظر دي چې لاره جوړه شي طالبان په رسمیت وپېژني. ځکه هغه ممالک د افغانستان د تعلیم و تربیې، د افغانستان د حقوق بشر، د طب په کیسه کې نه دي. هغې په دې فکر کې چې څنګه د دغې موقع نه اقتصادي بهره اوچته کړي. که چېرته دغه چانس یو ځلې هغه ممالکو ته لاسته ورغی چې د افغانستان بیا پسته که نورو بېرته خپل رسمیت هم واخیسته یا کوم بل اقدام وکړه، دا ممالک بیا خپل رسمیت بېرته نه اخلي. نو اوس چون ټول یو لاس دي، دغه زما په نظر دوی لګیا دي یو لاره د حل پیدا کوي. عین حال کې مونږ تاسو وګورو چې دا نوی قرارداد چې پاس شوی 2018 او د دې په نتیجه کې فریدون اوغلو راغلی، دوی فریدون اوغلو ته دا وظیفه سپارلې ده چې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او هر لحاظ نه دا قضیه به څېړي، مخالف، موافق، انجوګانو، عامو خلکو، داخل، خارج، ټولو سره به ګوري. او په 18 نومبر 2023 به خپل راپور ملګرو ملتونو ته به ورکوي، او په هغې کې به دا وایي چې مشکلات څه دي او لاره یې د حل څه ده. که چېرته دا وظیفه او دا دنده دوی فریدون اوغلو ته سپارلې ده، او 18 نومبر 2023 د هغه تاریخ دی، نو زه فکر کوم چې په دې غونډه کې فکر نکوم چې کوم نتیجه دې ترلاسه کړي. په دې چې په دې غونډه کې نتیجه ترلاسه کړه د دې فریدونو تقرر بې ځایه دی.
بله دا د خپل شي ودی فاطمه صاحب محترم دی کې کنشته د ول شي ودی او چې دا د لکه یو سمایا غونډه چی دغه سره او دوی خپل نظریات ورکي بیا دغه نظریات خپل جمهور رئیسانو ته هم وری رسیدي د ملکونو چې استاد یې دلته ناست
هدف چې گفتم کې تفاهم بین کشور هاست ولی فاطمه صاحب نکته جالب را اشاره کردن کې اگر به اشاره به رسمیت شناختن طالبا که اگر طالبا به رسمیت شناخته شوه مشکلات زیادی را به بار میاره. من میخواستم در مورد به رسمیت شناختن و این مشکلاتی که به بار میاره از جناب آقای پیکار بشنم که مشکلات به رسمیت شناختن و مشکلات عدم به رسمیت شناختن چی خود باشه، نواقص و فوایدش برای افغانستان چی است؟
ببینید از یک جانب جناب عزیزاده رژیمی را که طالبان به میان آوردن جناب فاطمی هم متذکر شدن که یگانه کشوری در جهان البته افغانستان که دارای قانون اساسی نیست و یگانه کشوری در دنیا که رهبر شناخته شده و قابل دید نداره و همچنان در اینجا این نوع اصول یا قوانین مدنی علمی مورد قبول نیست. پس میبینیم که مردم افغانستان اگر بگویم 40 میلیون انسان در این جغرافیا محروم از علم و دانش و از مدنیت و از تماس با جهان هستند، این خودش بزرگترین معضله جهانی است که اگر طالبا به می منوال به رسمیت شناخته شوند محکومیت جهانی را بار میاره و ناراحتی بشری را. و با این دلیل تنها ببینین سرمنشی سازمان ملل میگه که ما در این کنفرانس سر حقوق زنان و دختران و حکومت داری فراگیر مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدره صحبت میکنیم. این موضوعات بسیار کهنه است در واقع. حقوق زنان، حقوق بشر، حکومت داری فراگیر از دو سال به این طرف گفته شده
بله.
ببینید چیز نو در این وجود نداره و یا میگه که بر دستیابی به تفاهم مشترک در جامعه بین الملل در مورد تعامل با طالبان. این خودش کلمات دیپلماتیک و تو در توست که بسیار صراحت کامل نداره. از یک جانب موضوع شناسایی طالبان در ذهن و ضمیرشان است، از جانب دیگه ترسشان از افکار عمومی جهان. پس می‌بینیم که تا از دو طرف دست به هم نتند خواست دو جانبه وجود نداشته باشد، یعنی دنیا توأم با رژیم طالبان و نماینده‌شان. امروز در این کنفرانس حتی نماینده طالب حضور نداره. وقتی که نداره حتی فیصله که میشه در غیابشان صورت میگیره.
خب فیصله هم که صورت میگیره پیکار صاحب منافع ملی خود امی اعضای شرکت کننده است.
منافع اعضای شرکت کننده ببینیم اینا زیادتر موارد اقتصادی را مد نظر دارن که شامل منافع ملی خودشان است. از افغانستان منفعت های زیادی برخواهند داشت، نمیتونن چشم بپوشن از این جغرافی های مهم جهان که افغانستان است. در اینجا 20 سال کامل سرمایه گذاری کردن، 20 سال در اینجا حضور داشتن، تلاش کردن، دروغ گفتن و هر برنامه که داشتن پیاده کردن. کارهای مثلا در برنامه های استخباراتی خودشان خیلی ها در افغانستان کار کردن، حال نمیتونن آنن از تمام منافع و خواسته هایشان در این سرزمین منصرف شوند. به این دلیل است که از یک جانب میخوان دستشان در افغانستان باشد، یعنی کاملا از این کشور خارج نشن، از جانب که منافعشان در آینده ها رعایت شوند. از طرف دیگه میبینیم در رقابت در رقابت با جهان شرق یا آسیا اینا هم خاموش مانده نمیتونن، میخوان در رقابت های پشت پرده. این یک نوع درامه است موضوع افغانستان که ما روی صحنه را روی استیج میبینیم، اما در عقب پرده نمایشاتی که تلاشایی که وجود داره او را ما به چشم سر نمیبینیم، اما میتونیم گاگای حدس و گمانی داشته باشیم. به این دلیل من فکر میکنم که این نشست ها و کنفرانس ها دو سال به این طرف چنان ادامه داشت که هرگز نتیجه مثبت به میان نامد. بهترین راهی که اگر به می حالت قرار باشه که راه حل جستجو شود، او باید اقدامات حقیقی و صادقانه و علمی و مورد پسند افکار عامه مردم افغانستان و جهان برای بفته تا رای حل نسبی
من نه پیکار صاحب محترم. فاطمی صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه سوټی کې چې اوس پامیر پیکار صاحب بیان کړل دا څومره امکان لري چې دغه څه د ټیکې په نظر کې ونیول شي؟ د راپورټونو له قرار او د غدر نظریاتو د تحلیل او تفسیر له قرار چې دا کارپوهانی کوي او سیمینارونه جوړیږي او نظریات ورکوي، خو دې غونډه کې نه مخالفان شته نه طالبان. د دې نه وایي د معلوماتي چې دوی دواړه په نظر کې نه دي، په منځ کې به کم بل ګروپ، کم بل شخص، کم بل فرد، کم کس په نظر کې وي، کم بل سیستم په نظر کې وي، داسې کم امکان شته دی کم بل غټ بدلون را روان دی که څنګه؟
ګورې دوه خبرې دي. یو خدا دی چې دا کوم شی چې پامیر صاحب وایي دا یو تیوري ده. دا پرکټس څنګه وړي؟ پرکټس یې نشي وړلی په دې باندې چې جانب مقابل ستاسو چې دی هغه درک او ادراک دی قضایه او داسې نه لري چې څنګه نړۍ کې دی. نړۍ کې ګورې ماسي کې دا دی چې ته ځې کینی خبرې کې یو کتر په یو څه کې بند راځي، د هغې دلیل به ته لاره د حالې نه لري، بیا ته به قناعت کوي یو څه ورکوي یو څه اخلي. طالبان سره داسې وجود نه لري. بل دا دی چې کله چې ته یو تیوري غواړې تطبیق کړې د هغې لپاره دی پرزنداری دي دا تعزیرات چې په نړۍ کې جوړ شوي دي دا یوه لاره ده. افغانستان په حق کې تعزیرات کار نه کوي، لپاره دی بشري مرستې دي که اخري آپشن دوی سره پاتې دی. که بشري مرستې دوی بندې کړلې پنځلس شل میلیونه انسانانو د ژوند او د مرګ مسله مې طالب باندې داسې تاثیرات نشته دی، د ده لپاره طالب تن نه ورکوي. طالبان د تاثیراتو نن په حساب نه یریږي. اما آیا نړۍ به دوباره د 2001 د حمله غوندې یو حمله بیا وکړي؟ ځکه هغه حمله خلاف د قانون وه که نه؟ دوستان درتهوي چې د ملګرو ملتونو په اجازه وه. دا تر ننه زه د ما چلنج ورکړی د ټولو ته یو قرارداد ما ته داسې وښایي چې په هغې کې ملګرو ملتونو اجازه ورکړي چې امریکا یې حمله کړې ده. کله کوم قرارداد کې چې اجازه ورکړل شوله هغه بعد له اشغال نه وه، چې هغې کې دا وویل شو چې باید یو جوشی پیسا بیو اعتراف دی لپاره دی امنیت دی افغانستان جوړ شوی. حمله مخ که دی اقینه شوی و لحاظا آیا افغانستان نری بیا دوباره دی دسی حمله تا پروگرام لری؟ زه فکر کوم چې نری دوباره دی افغانستان تا دی 2001 دی حمله پروگرام نلری. بل شی چی په نری که دیر زیاد واضح دی هغه دا دی تیر زلی د جبهه مقاومت په نامه از یو ډله د شورای نظر وجود درلودله، امریکا لاړله هغې د هغې په اوږو سوره کړه کابل ته راغلله. چا ځلي په داسې رقم باندې کم شی وجود نه لري. بل دا دی چې غربي نړۍ دې نتیجې ته رسېدلې چې تیر ځلي شورای نظر دوی سره فریب وکړه او دوی په ډېرو مسایلو کې فریب خوړلی، دوباره دوی په هغې اعتماد نه کوي. لهذا د مقابل کې داسې ډله وجود نه لري چې امریکا او نړۍ هغې سره لاس یو کړي په افغانستان حمله وکړي. نو په کل کې په افغانستان باندې د نظامي حملې امکانات فعلا وجود نه لري او په اراده او تصمیم کې د نړۍ نشته دی. او که چېرته وموسي دا ځلي د ویتو پاور د چین او د روسیې سره مخامخ کیږي.
جناب پکاسه
دازلی نړۍ هغه څه عملیات په افغانستان کې نشي کولای، لپاره دې چې د منطقي ممالک د داسې عملیاتو طرفدار نه دي. فعلا دغه د افغانستان خلک یو لوی قیمت ادا کوي د حقوق بشر په طرز کې، د مکتب په طرز کې، د ازادیګانو په طرز کې. اما آیا زموږ ګاونډیان د دې شي پرواګیر دي؟ ایران، چین، پاکستان او روسیه هم دا اوس ملا هیبت الله چې کوم فرمانونه صادرې د دې پروا نه کوي او د دغه سړي طرفدار دي. اما هغه ډله چې غواړي چې نسبي ازادي په افغانستان کې راشي، چې هغه کابل کې د دوحې د قرارداد کسان دي، هغه د امریکا سره اړیکې ښه دي، هغه فعلا ضعیف واقع شوي دي لپاره د څه چې د منطقي ممالک ورسره همکاري نه کوي. خپله امریکا چې ده هغه مستقیما ورسره دغه کې نه دي، دوی اوس په شاته راغلي دي. په دې اساس باندې د نظامی بل عمل امکانات نشته دی. نړۍ کې هر کار کوي به همدغه د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د نرم افزار په شکل کې، د دی به افغانستان سره د تعامل کوي، یعنی دا دلی فکر کوم چې نړۍ به ډېر څه د لاسه ورکوي تر څو وشي کولی دننه ضروري تغییراتو چانس ډېر زیات دی لپاره دې چې اتیا فیصده یعنی چې د طالبانو منځ کې کتاندي هغه د دغې شي خواهان دي چې افغانستان مراودې به هر سره مدغه وشي. دا ناقص فرمانونه باید نور صادر نشي، د بهرني ملکونو نه باید اشاره ونه کړل شي چې موږ تاسو معلوم دي چې ګاونډي ملک دی چې دا ټول غلط کارونه کوي. او بل دا دی چې د نړۍ سره تعاملات وسي، مکاتب باید کوشش شي، پوهنتون باید کوشش شي، حقوق بشر باید مراعات شي، د بینالمللي قوانینو او د هغې د اصولو چې د افغانستان د کوم کنوینشنونو امضا کوونکی دی هغې ته احترام
کوي.
زما په نظر دا دی چې نړۍ لګیا ده داسې یو فکر کوي چې څنګه کولی شي چې نظام ته دننه لاړ شي او وشي کولی دننه نه په مدت د آینده دوه درې کالو کې زر نه آینده دوه درې کالو کې د وشي کولی دننه نه تغییر راولي. زر کوم تغییر ممکن نه دی او د نظامي عملیاتو چانس هم نشته دی.
فاطمه صاحب محترم، تاسو ویلې
د ډرون تیاری په ذریعہ باندې چې کوم دینو کې دی غواړي هغه عملیات دا پروګرامونه بکای، مګر د زمینی نظامی حمله او مداخله مستقیم په افغانستان کې د دې چانس اوس اعلان نشته.
فاطمه صاحب تاسو ویلې چې اتیا فیصد داخل کې کنه، په دې نظر دی چې د تعلیم او د کار او داو ده دغه څنګه معلومیږي چې اتیا فیصد به وي؟ موږ خو چې رپورټونه راځي او د خلک راځي خبرې کوي
هغه
او بخی خبره خدا ده چې ویل کیږي چې دوه ډلې دي، او هغه ډله چې اوس قوت لدی هغه په جبهو کې دي، مخکې په جبهو کې دا غي تعداد زیات دی نسبت د اعتدال پسندو کسانو ته. اتیا فیصد له کوم شو؟
نه دسی مونږ تاسو چې سیاسي تحنکی ګورو او فعلاً دا کابینه ده، که فرضاً کابینه کې ګوري کابینه متشکله د 15 دیش کسانو نه، په دې کې قاطعیت مطلق نظر مونږ تاسو ته معلوم دی که هغه پرزن سراج الدین قانی دی، که هغه انس قانی دی، که هغه خیر الله خیرخوا دی، که هغه ملا یعقوب دی، که هغه پرزن ملا برادر دی، که هغه پرزن عباس استانکزی دی، که هغه پرزن دغه ټول چې مونږ تاسو ګورو د هغې نظر همدا دی چې دا نړۍ نظر دی.
ښه، په دې حساب
مګر هم په مقابل کې چې بیا ګورو چې کسان کومیو چې مخالف دي هغې کې داسې شپږو اونه نه زیاتېږي. په دې اساس باندې مونږ تاسو ویلی شو چې قاطعیت مطلقه دا مشرانو په اساس لاندې ته ځو. فرضاً که سراج الدین حقانی که فرضاً د دې شي طرفدار دی چې ښوونځي دې خوشې شي او دغه فرمانونه چې نظام باندې تاثیر کوي دا دې نه صادرېږي، نو د خپل د سراج الدین حقانی دغه شبکه چې ده دا 15 زره اردو ده، دا 15 زره چې سراج الدین حقانی چې کوم نظر دی خو د 15 زره هماغه نظر دی ځکه چې هغه د دې پسې ولاړ دي. داسې هغه دی همدارنګې د ملا یعقوب ځان ته یو نظر دغه لري، هغه د همدغې ډلې نرم نظر دی او هغه د دې ګروپ په حساب مشه او پیشوا غوندې دی ځوان دی دغه دی. مګر هم فکرې او مونږ تاسو خبرې مو اورېدلې دي، ښکاره یې ویلي دي چې دغه افغانستان باید د دې منجلاب نه وباسو، رسمیت پېژندنه باید وشي، نړۍ سره باید اړیکې ولرو، ښوونځي او مکاتب باید خوشې کړلی شي. نظر یې واضح معلوم دی او هغه ځان ته فرضاً په دښکته طبقې طلباو کې ځان ته یو ډله لري، لهذا د نظر دی هغه د هغه ډلې نظر تعقیبوي او د هغه په تیزي خود به خود هغه ډله چې جابر ډله ورته ویلی شو یا دغه ډله چې په افغانستان بمبسته وړی دی چې هغه د عیسای لاس په کې دی هغه محدوده ده، وړه ده. زما په نظر دغه ډله چې قوي ډله ده او دا د دوهې ډله ده، په دوه کې به 15 تنه نه تر 10 تنه تاسو کتل چې په هر غونډه کې به ناستو، هغې کې شهابالدین دلاور هم راځي، هغې کې امیر خان متقیم راځي، هغې کې زبیح الله مجاهد هم راځي، دغه ټول کسان چې دي هغې کې دغه سهیل شاهین هم راځي. تاسو د سهیل شاهین نظریات چې په میډیا کې ګورئ تاسو فکر کوئ د هغې اصلي نظریات هم همداسې دي؟ باور وکړئ اصلي نظریات داسې نه دي.
تشکر فاطمی صاحب.
نظریات لیبرال نظریات دي،
بله، حدود
نړۍ باید تعامل د دغه دوهې ډلې سره وکړي، د دغه دوهې ډلې په ذریعه د نن نظام کې یو تغییر راشي، یعنی یو درونی او کودتا غوندي وشي تر څو د
زنده باشم. فاطمی صاحب تشکر.
چې دی ایتای هغه ناکام شي نو د دې کول شي یو تغییر راولي او هغه لار چې د نړۍ غواړي هغه
او وګورو چې
ما نظر پیکار صاحب میخواستم بگیریم برای اینکه حدود 1.5 دقیقه وقت دیگه و از برنامه مانده برای شنیدن اخبار. آقای پیکار، نظر شما چی است؟ شما صحبت های آقای فاطمی رو شنیدین، عملیات نظامی امکان نداره، هیچ چیز نیست، و شما هم تذکر دادین که یک چیز در حال
حاضر در پختن است.
بله، و اینطور و ملل متحد هم گفته که رسمی شناختن ممالک از حیطه صلاحیت دولت هاست.
بله.
بسیار خلاص، اگر پیکار صاحب سلام علیکم.
بله، ما هم معتقد هستم که این تلاش ها در برابر طالبان که خیلی جدی هستند و به اصطلاح دو پا در یک موزه است و هیچ حرفی را قبول نمی کنند از یک جانب، و این لیتولالی که از جانب غرب صورت گرفته تا امروز به صورت بسیار شیرگرم و غیر جدی و غیر علمی، ای هم به جای نخواهد رسید. بنابراین من معتقد هستم که طوری که جناب فاطمی فرمودند، حال زمان حمله نظامی از جانب ابرقدرت امریکا به افغانستان گذشته و ممکنان نیست، اما این هم میدانم که اگر این ابرقدرت ها خواسته باشند، ابزار مختلف این به دست خود دارند، تجربه دارند، میتونند راه های حل را در یک کشوری که به وجود بنبست رسیده
با کار ببرند. بسیار تشکر. جناب کریم پیکار پامیر، ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی، و جناب محترم سید بلال فاطمی، تحلیلگر سیاسی. شنونده های خود دعوت میکنیم به شنیدن اخبار، و شما هم میتونین اخبار با ما بشنوین.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه اول ماه می رهبری نشست درباره افغانستان در دوحه را به عهده دارد. بر اساس گزارش ها، نمایندگان ویژه 22 کشور و دو سازمان بین المللی برای افغانستان در این نشست اشتراک کرده و جلسه پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه ها برگزار می شود. گوترش پیش از این نشست در توییت گفته است که لغو تمامی اقدامات محدود کننده حق زنان برای رسیدگی به میلیون ها نیازمند به کمک های بشری در افغانستان مهم است. او تاکید کرده است که افغان ها به کمک های فوری نیازمندند و کار زنان در تضمین رساندن کمک به آنان خیلی مهم است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد بررسی عملیات مهم کمک رسانی این نهاد بین المللی در افغانستان، معلومات تازه را با شرکت کنندگان نشست شریک خواهد ساخت. جلیان تریگز، معاون کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که به افغانستان سفر کرده است، به اهمیت کار زنان در این کشور تاکید میکند. جزئیات بیشتر را فوزی احسان تقدیم میکند.
جلیان تریگز روز یکشنبه 3 اپریل به کابل سفر کرد و در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت ارائه خدمات بشری یک امر حیاتی است و برای اجرای مؤثر این خدمات موجودیت کارکنان زن حتمی است. این در حالی است که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در ماه اگست سال 2021 به طور مداوم محدودیت‌های را بر مردم به ویژه زنان و دختران از جمله کار و تحصیل آنان اعمال کردند. به عنوان بخشی از این محدودیت‌ها، حکومت طالبان کار زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد را ممنوع کرده است. در واکنش به محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان، به ویژه ممنوعیت کار در دفاتر ملل متحد، به تاریخ 8 اپریل اخیم اشنایر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، هشدار داد که اگر طالبان ممنوعیت کار زنان افغان برای سازمان ملل را لغو نکنند، سازمان ملل آماده است تصمیم دلخراش برای خروج از این کشور را اتخاذ کند.
ادامه خبرها. وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که قرار است امسال کم از کم 30,000 زائر افغان برای ادای مراسم حج عازم عربستان سعودی شوند. نور محمد ثاقب، سرپرست این وزارت، روز یکشنبه 30 ماه اپریل به خبرنگاران گفت که آنان کارهای مقدماتی سفر این زائرین را آغاز کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سفارت چین در کابل روند صدور ویزا به شهروندان افغانستان را از سر گرفته است. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در یک پیام ویدیویی در حساب توییترش در این باره گفته است که درخواست کنندگانی که خواهان ویزه چین هستند می توانند در وبسایت سفارت چین در افغانستان مراجعه کرده و درخواستشان را به طور آنلاین ارائه کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. رسانه های ایران گزارش دادند که قرار است ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آن کشور، برای یک سفر دروزه بسیار مهم روز چهارشنبه به دمشق، پایتخت سوریه، سفر کند. سفر رئیسی به دمشق در حال صورت می‌گیرد که تعامل کشورهای منطقه پس از بیش از یک دهه با حکومت بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، رو به افزایش است. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، از قول حسین اکبری، سفیر سوریه در تهران، گزارش داده است که با در نظر داشت تغییرات و انکشافات در منطقه، سفر رئیس جمهور رئیسی به سوریه بسیار مهم است. بر اساس گزارش ایرنا، رئیسی به دعوت اسد در رأس یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به سوریه سفر می کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز یک شنبه در جریان یک خطابه تلویزیونی گفت که در عملیات استخباراتی کشورش، ابو حسین القریشی، رهبر مظنون گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه، کشته شده است. اردوغان در حال این مطلب را بیان کرده که یک خبرنگار آژانس خبررسانی فرانس پرس در شمال سوریه گفته است که کارمندان استخبارات ترکیه و پلیس نظامی محلی که از حمایت ترکیه برخوردار است، ساحه جندیرس واقعی در شمال غرب منطقه افرین را مسدود کردند. باشندگان منطقه با خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این عملیات یک مزرعه متروک را که در آن یک مدرسه اسلامی موقعیت داشت هدف قرار داد. امروز صدای شلیک و دود غلیظی که از خرطوم پایتخت سودان بلند شده بود، حاکی از تشدید جنگ بود. این در حالی است که اردوی آن کشور و شبه نظامیان نیروهای حمایت سری که در گیر جنگ هستند، دیروز یک شنبه گفتند که آتش بس را برای 72 ساعت دیگر بعد از نیمه شب تمدید می کنند. این تصمیم تمدید آتش بس به دلیل فشار بین المللی به خاطر فراهم کردن رای برای تخلیه اتباع خارجی اتخاذ گردیده است، ولی قادر به ختم جنگ در میان دو جانب نشده است. مقام های اوکراین میگویند که روسیه در اوایل روز دوشنبه دومین میزایل بزرگش را به اوکراین شلیک کرده که باعث زخمی شدن 34 تن و تخریب ساختمان ها در شرق شهر پاولوگراد شده است. صدای زنگ خطر از حملات هوایی ساعت 3:45 دقیقه بامداد در سراسر پایتخت آغاز شد و با تعقیب آن صدای منفجر شدن میزایل‌ها در نتیجه برخورد با سیستم دفاعی اوکراین شروع شد. والری ژالوژی، قماندان نیروهای مسلح اوکراین، گفته است که در مجموع 18 میزایل کروز از منطقه مورمانسک و منطقه کسپین فایر شده که 15 فیران دفع شده است. و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به روز دوشنبه میزبان فردیناند مارکوس، رئیس جمهور فیلیپین است و در قصر سفید با رئیس جمهور فیلیپین در حال دیدار می کند که نگرانی ها در مورد تهدید کشتی های فیلیپین از سوی نیروی بحری چین افزایش یافته است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
درنوریدونکو
د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. شنوندای عزیز، از شما هم تشکر که با ما بودین. برنامه رادیو آشنا صدای امریکا ادامه داره، با ما باشین تا آخری برنامه.